ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ګران اوردونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته هر کلی وایو. نن د جمعې ورځ کال 2014 د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د مازیګر شپږ په کابل کې 5 نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکي زه هم نوشی روان کلندر
او زه محمد اکرام
د ډیو ریډیو سره اوسه او مهم رپورټونه د خبرونه کې لرو. خو اول مو پام راګرځو تر ټولو مهم خبرونو سره ټکو ته.
نن د پاکستان کلکېچن صبح بلوچستان کوټه خار کې وسلوالو د ملیشیا ځواکونو درې کسان وجل دي او قبایلی سیمه کورما ایجنسی کې د شیعه مسلمانانو په جماعت باندې ځان وژن کې حمله ناکامه کړه شوې ده. یو ځای خبريال وایي
پاکستان کې د انساني پختورکو یا ګردو غیر قانوني تجارت ختمولو لپاره پارلیمان ته وړاندې شوی یو قانون په دغه کار کې ککړو ډاکټرانو باندې د 5 کروڑ روپو جرمانه او پر ډاکټرې د ټول عمري بندیز سپارښتنه کوي. د پارلیمان غړي بابر نواز خان وای پاکستان د دغه ناوړه کاروبار مرکز جوړ شوی.
جس ہاسپٹل میں پکڑا گیا وہ ہاسپٹل کار سرکار میں ضبط کیا جائے گا. اس کے مالکان پہ ڈاکٹروں پہ 5 کروڑ روپے جرمانہ کیا جائے گا. جو ڈاکٹر ہے وہ فار ایور کے لیے بین کر دیا جائے گا.
او په پختونخوا صوبه کې د شخصي یونیورسيټو وایس چانسلرانو د پاکستان د اعلی تعلیم لپاره جوړ کمیشن باندې د امتیازي چلن تور لګولې دي. دوی وایي یاد کمیشن دوی ته اجازه نه ورکوي چې بهرنو تعلیمی ادارو یا پوهانو سره په ګډه کار وکړي.
دا نو سی لا ور د پاره نشته ده. دا نو سی کراچۍ اسلام آباد د پنداولې زما د پاره نو سی دا.
او زه غوښه د خبرونو تفصیل ده.
د پاکستان قبایلی سیما کورما ایجنسی کې په یو ځانمرګي حمله کې د ملیشیا ځواکونو یو عسکر وجل شوی او یو عام تن جوبل شوی دی. یو ځای چارواکي ویلي چاودنه هغه وخت وشوه کله چې په پاک افغان خرلاچی گیټ د افغانستان د اړخ نه یو ځانمرګي تن د داخلي دو کوشش وکړو او ملیشیا ځواکونو د هغه د مخې نیولو هڅه وکړه او دا چې هغه په دغه وخت ځان والوزو. امنیتي سرچینو ویلي چې په سیمه کې د غازان مرګي برید په یو داسې وخت کې شوی دی چې د پاک افغان خرلاچی گیټ د کورم ایجنسی اړخته د دریو کلو په امام باړو کې د محرم په اړه ماتمی جلوسونه روان وو او د ځان مرګي ممکنه هدف د دغه امام باړې کې دی شي. جماعت الاحرار تونربر ډلې د حملې ذمواري په غاړه اخیستره. اخوا بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې د ملیشې درې عسکر وجلې شوې دي. چارواکي وایي چې د ملیشې عسکر په داسې حال په نخښه کړل شوې دي چې دوی په غش باندې وو. د دغه پیښې ذمواري هم جماعت الاحرار تونربر ډلې په غاړه اخیستې ده. نور حال په د کوټه نه د ریډیو خبريال حمید سمسور راکوي.
چارواکی وی پیښه د کوټ شار پر سبزل سړک باندې عبدالله جان چوک سره نږدې هغه مهال رامنځته سوله. کله چې ناڅرګند وسلوال پر موټرسایکلو باندې سپارو د ملیشیا قواو پر عسکرو باندې ناڅاپه ډزې وکړې. د چاودنې پر ځای باندې د کوټې د پولیسو ډی آی جی عبدالرزاق چیما وویل
3 مسلح ایف سی کے جو جوان ہیں وہ پیدل گشت کر رہے تھے اور یہ سر پل سے اس طرف سپینی روڈ کی طرف جا رہے تھے. ان کے اوپر موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کی ہے.
دا د ایف سی درے په وسله سنبال ځوانانو چې د پښو غزمې کوله لسرپ لزخه د سپینی سړک په لوري باندې روان وو. پر دوی باندې موټرسایکل سپرو کسانو دځي وکړي. د پولیسو ډی آی جی عبدالرزاق چمویل چې عیني شهیدان دلته نسته. دغه دکاندارانو ټوله دکانونه تړلی دي. دوی تللی دي خو له دغه ځای څخه ولسته نږدې د مرمیو خالی کارتوس دوی ترلاسه کړی دي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه.
د پاکستان قومي اسمبلی د قائمه کمیټې غونډه کې د باس په وخت د پارلیمان غړو ویل دي پاکستان دا وخت په نړۍ کې د ګردو یا پختورکو غیر قانونه کاروبار لوی مرکز جوړ شوی دی او د دې کار د سارنې لپاره د حکومت د سارنې قومي اداره نېشنل کمیشن فار هیومن رائټس په دې ناجایزه کاروبار سترګې پټې کړې دي. د ډیو ریډیو سره خبر پوښ د مسلم لیگ نون ډلې د کامی سملی غړي بابر نواز ویل دي د موثره قانون نشوالي لوجې د پښتورکو کاروبار ډیر زیات شوی دی، خو اوس حکومت د یو داسې قانون راوستو فیصله کړې چې تر مخه به ککړو ډاکټرانو باندې 15 کروڑ روپے جرمانه لګول کیږي او د غرنګ به په ککړو ډاکټرانو ټول عمر بندیز وي.
او په پښتونخوا صوبه کې د شخصي یونیورسټو وایس چانسلرانو د پاکستان د اعلی تعلیم لپاره جوړ کمیشن باندې د امتیازي چلند تور لګولې دي. دی وای هایر ایجوکیشن کمیشن دوی ته اجازه نه ورکوي چې بهرنو تعلیمی ادارو یا پوهانو سره په ګډه کار وکړي. د اته شخصي یونیورسټو وایس چانسلرانو په خبر کې یو خبري کانفرنس ته ویلي مرکزی حکومت د بهر ملکونو تعلیمی ادارو پروفیسورانو ته د دوی یونیورسټو ته دراتک اجازه نه ورکوي کله چې ورته بلنه ورکړي شي. وایس چانسلرانو ویلي دي چې هایر ایجوکیشن کمیشن د دوی تعلیمی یونیورسٹو ته خ رینکینګ ورکولو نه هم ډډه کوي او دا چې زیاتره خ رینکینګ د پنجاب تعلیمی ادارو ته ورکول کیږي.
د پاکستان وزیر اعظم خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویل دي د هند سره هیڅ غیر رسمي اړیکې نه لري او دا وخت یې هند سره یوازې هغه اړیکې موجود دي چې د دوانو هیوادونو په مرزه جوړې دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز د شخصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې د هندستان سره په پټه یا ټریک ټو سفارتخانه نه دروانه ویلي چې د غشان رابطه د دواړو هیوادونو د هیلو تر مخه کې شي، خو د هندستان د هغه فشار په اړه چې پر پاکستان باندې د مولانا مسعود اظهر او حافظ سعید د نیولو او د جیش محمد او لشکر طیبه باندې د بندیزونو په اړه چول کیږي، سرتاج عزیز ویل
سانکشن کے تحت ہم نے پابندیاں ان پہ ٹائٹن کی ہوئی ہیں، ان کی جو فنڈنگ کے سورسز ہیں ان کو بھی مانیٹر کیا جا رہا ہے، لیکن مسعود اظہر کے خلاف ابھی تک کوئی ایسی اگر یہ ہمیں کوئی ایویڈنس دیں گے تو پھر ہم ایف آئی آر تو موجود ہے لیکن ان کے نام کی تو نہیں ہے.
ملګرو ملتونو د بندیزونو تر مخه پر دوی بندیز او فنڈونو څارنه کیږي، خو کچری د مسعود اظہر په ضد دوی څه ثبوتونه ورکړي نو په عملیات کولای شي. بل پلو ته په اسلام آباد کې ونیزه خبري غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا د ډان ورځپاڼې خبریال سره لال میډا خبره د هغه فکر وګرځوو. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا.
د خالی پورس په سوئزرلند کې د امریکا، روس او منځنی ختیځ د سفارتکارانو ترمنځ کېدونکو ملاقاتونو او په شام کې د ډزبندې د امیدونو ترڅنګ د شام د سارنې یو ډل وای بیګاټول شپه د روس جنگي بیړې او د شام الوتکو په الیپو خار هوای بریدونه کړی دي چې تر سحر وخت پورې روان وو. د شام سارنه کوونکي د بشري حقوقو ډله وای سیمه کې په لزګونو هوای بریدونه شوې دي او نخته هم شوې دي، خو دوی سره تر اوسه د مرګ جوبلې پاړه باندې کرشمیرې نشته او دوی لګیا دي شمیرې راجم کوي. اخوا د عراق موسل سیمه د داعش قبضې نه آزادولو لپاره د عراقي ځواکونو لخوا د اخیری حمله نه وړاندې نږدې 25,000 عام خلک هڅه کوي چې سیمه پرېږدي، خو ورسره دا اشاره هم زیاتې شوې دي چې په عامو خلکو کې د داعش وسلوال هم تښتېدي شي. امریکایي او عراقي چارواکي د سیمې پرېښودونکو خلکو لپاره د سارنې لاندې محفوظه لارو باندې خبرې کوي. امدادي ادارې بیا وای عراقي چارواکي اراده لري چې عام خلک او داعش د سیمې نه ونځي.
د کولمبیا صدر خوان مینول سانټوز ویلی په ملک کې د ناکامه امن تړون بیا تازه کولو په امید د مارکس پلو یا غیډلې سره د ډزبندې تړون غځولو باندې راضي شوه دی. د کولمبیا حکومت او د کولمبیا انقلابي وسلوال یا غیځواکونو یا فارک ترمنځ شوه د ډزبندې تړون د اکتوبر په اخره کې ختمېدو، خو دا به اوس تر روان کال اخره پورې غځول کیږي. سانټوز په ټلویزیون وینا کې ویلي هغه د دسمبر 18 نیټې پورې د ډزبندې تړون غځولو فیصله کړې ده، خو ویلي تمه لري د دغه نیټې نه وړاندې به د یاغي ځواکونو سره نوي تړون ته ورسي.
د نایجیریا چارواکي وایي د توندرو اسلامي ډلې بوکو حرام د ولکې نه رازادې کړې شوې. د سکول یویش جنکو سره د هیواد نائب صدر یمی سنباجو ملاقات کړې ده. د نایجیریا نائب صدر دا رپورټونه رد کړی دی. غنی یو وش ماشومان جنکه د بوکو حرام د سلور وسلوالو په بدل را خلاصي کړی دی.
او د تایلند ملشوی بادشا بومی بول ادولیا د جنازه په بنکاک خار کې د بادشا محل تر سوال شوه ده. د تایلند شهزاده ماها او د نوموړي خور په شمول په زرګونو خلک باچا ته د عقیدت پرځبونو وړاندې کولو لپاره د بینکا کلارو کوڅو ته راوتلي دي. اته اتیا کلن بومی بول د سو کلونو راهسي د یو شمیر صحت مسلو سره مخ وو.
د امریکا فلوریدا ریاست چارواکي وایي دوی په میامی کې په یو وړ سیمه کې هغه ماشی موندي چې ترې په انسانانو کې زیکا وایرس خوريږي. دغه سیمه 2.6 مربع کیلومتر خوره ده.
او د امریکای لومړی میرمن میشل اوباما د ریپبلیکن صدارتي امیدوار ډانل ټرمپ لخوا د خځو په اړه ویناګانو باندې سخت مایوسي څرګنده کړې ده. او ولید ډانل ټرمپ د خځو په اړه بدی خبرې د صدارتي انتخاباتو په وخت نشي رد کېدلې. دا خبرې نوموړي په داسې حال باندې کړې دي چې په روسو کې د ډانل ټرمپ پر ضد یو شمیر خځې میدان ته راوتلې دي او ولید چې په تیرو وختونو کې د دوی سره جنسي زور زیاتی کړې دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د لوبو د خبرونو لپاره د ډیو ریډیو همکار شعیب زاده سټوډیو ته راغلی دی. شعیب زاده په خیر
اې؟ ډیر مننه نو شعیب زاده.
او خان دې خوشاله هم یې نو څه خبر ورکوي کسان؟
د لوبو خبرونو کې خو دا وخت په نړۍ کې یو شمېر خبرونه دي. د پاکستان په حواله سره هم او دغه سه په نور نړۍ کې هم ځنې مت خبرونه دي. اول به د بدن شروع کو. پاکستان کې داسې هم چې کمې زنانه لوبغاړي دي قدمونه ودونکو هغې ته د لوبو موقع کمې دي. کوم ته چې بیا موقع ملاو شي هغې خپل نوم هم پیدا کړي. د پاکستان چې د فوټبال کم ټیم وو د زنانو د هغې چې کوم مین سټرایکر وه شالیلا احمد زی بلوچ هغه دوه ورځې وړاندې په کراچۍ کې په یو اکسیډنټ کې ګاډۍ جنګېدلو په هغې کې مړه شوې ده. دغه عمر شل کال او دغه د پاکستان د ښځو د فوټبال د ټیم ډېره ښه لوبغاړې وه او په کال 2014 کې په ساؤتھ ایشین فوټبال فیډریشن مقابلو کې په یو میچ کې درې ګولونه هم کړي. د هغې مرګ خو دوه ورځې مخکې شوی دی. قدم لرونکو خو نن چې کومې پلټنې شوې دي نو هغې کې دا وایي چې د هغې په ګاډۍ کې چې کوم ایئر بیگ و کوم چې د ګاډۍ چلوونکي او په ګاډۍ کې د ناستو خلکو د حفاظت لپاره یې نو وایي چې هغه پکې نو. او د دې وروسته په سوشل میډیا اوس دا بحث شروع شوی دی چې پاکستان کې په اکثرو ګاډو کې وایي چې دغه ایئر بیگ نه نو دا د اندېښنې وړ خبره ده. دویم خبر د کرکټ د مینوالو لپاره د آسټرېلیا د هغه کھلاڑی نوم به اکثرو مینوالو ته یاد دی فلپ هیو څوک چې په یو بال باندې لګېدلی او بیا دغه دغې د وجې نه دغه مرګ شوی. دغه د مرګ چې کوم انویسټیګیشن یا پلټنې روانې دي په هغې لړکېدن په آسټرېلیا کې په عدالت کې دغه مونو پلار هم راغلی او کھلاڑیان هم راغلی څوک چې په دغه میچ کې وو او په هغې کې ځینو کھلاڑیانو دغه جج یا دغه کمیټې ته ویل دي چې موږ نو اوس هغه وخت یا هغه ورځ هېره ده. په هغې باندې د دغې وجل شوي کھلاڑی فلپ هیوز چې کوم مونو پلار دی هغې بیا د کورټ نه بهر وتی دي او دغه پلټنې روانې دي. دا معلومات دي کوي چې په دغه ورځ باندې د بالر د بال د قسته په ده باندې داسې کاو د ایشتو کنه دا په غلطۍ کې لګېدلې دي. بیا د کرکټ په هکله بل خبر د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ قدر من اردونکو د ټیسټ سیریز چې کوم لومبې ټیسټ دی دا وخت د هغې د دویمې ورځې لوبه شروع شوې ده په دوبۍ کې او د پاکستان تر دې دمه پورې ګران اردونکو د دوو لوبغاړو په آؤټ کېدو 386 رنزونه کړي دي. د پاکستان لومبۍ ډے نایټ ټیسټ سیریز دی چې نیم میچ د ورځې کېږي نیم د شپې کېږي. پاکستان پرون ټاس ګټلی او د بیټنګ فیصله یې کړې وه. دغه فیصله یې ښه ثابت شوې وه. د پاکستان چې کوم اوپنرانو سمی اسلم او زر علي هغې دواړو ډېره ښه لوبه کړې وه. 245 رنزونو پارټنرشپ یې کړی و. سمی اسلم چې کوم نوی لوبغاړی دی او ډېره ښه لوبه یې کړې وه په 90 رنزونو باندې آؤټ شو. بیا د زلی سره اسد شفیق راوتو تیر ورځ د پاکستان لوبه ختمه شوه نو 270 رنزونه 270 رنزونه 270 رنزونه کړیو نن بیا د پاکستان لوبه شروع شوې ده. اسد شفیق چې کوم تیر ورځ راوته و هغه په وش په ترنځونو اوټ شوې ده. اظهر علي دا وخت په کریز ولاړ دی، یو سل تیار رنځونه کړي دي. وسره بابر اعظم دی، هغه اوسوس راوته دولس رنځونه کړي دي. تاسو در یاد کړو قدر نردون کو چې دا د پاکستان لومبې ډے نایټ ټیسټ میچ دی او د ویسټ انډیز سره دا سیریز کیږي. د پاکستان د انګلینډ چې کوم سیریز ګټلی و هغې کې پاکستان ورلډ نمبر ون یا په رینکینګ کې تر ټولو وړاندې. اوس هندوستان د نیوزیلینډ نه سیریز وګټو نو اوس هندوستان مخکې شوی دی. که پاکستان دا سیریز ګټي بیا امکان دی چې په ټیسټ کې په لومبي نمبر باندې راشي.
ډېره مننه شعیب جان صاحب.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی زو د پاکستان قبایلی سیمې کورمی ایجنسی اړخ ته هلته یو ځانمرګي تن په حمله کې د ملیشیا ځواکونو یو عسکر وژل دی او په دغه حمله کې یو بل تن جوبل چبه هم دی. ځای چارواکي وایي چې امکان د دغه ځانمرګي تن هدف د پاک افغان خرلاچی گیټ سیمې سره نږدې د کورمی ایجنسی اړخ ته د دریو کلو امام باړو کې د محرم په اړه ماتمی جلوسونو خو دا چې دغه ځای ته هغه رسیدو کې ناکامه شوی دی. نور حال پې د سیمینا د ډیب ریډیو خبریال ابراهیم شنواری راکوي.
د کورمی ایجنسۍ سرخار پړچنا کې د ځایي پولیټیکل انتظامی چارواکو نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه نن د غرمې 12 بجو په مهال د پړچنا نغرب اړخ ته تقریبا 45 کیلومتره لري د افغانستان سره په ګډه د خرلاچې په پوله یو ځانمرګ برید وشو، کوم کې چې د ځایي چارواکو په وینا یو د ملیشي ځوان او یو عام وګړی زخمی شول. څوک چې د سمدستي درملنې لپاره پړچنا هسپتال ته منتقل کړای شول چېرته چې ډاکټرانو د دوی حالت د خطرې نه بهر ښودلې. د خرلاچې په پوله د ملیشي مامورونو په وینا د ځانمرګ برید کوونکي عمر تقریبا 14 کاله وو او هغه د افغانستان پکتیا ولایت نه کورمی ته د داخلېدو هڅه کوله، خو دغلته موجود د پولیس څارنکارانو د هغه مخه ونیوله ځکه هغه عین د پولیس سره نږدې د یو امنیتي پوستې په خوا کې ځان والوزولو. د کومې له وجې چې د دوه کسانو ټپي کېدو سره سم د امنیتي پوستې یو دیوال او دغلته موجود څلور ګاډي هم په جزوي توګه اغېزمنه شول. د پیښې نه سمدستي پس کورم ملیشي دغه واړه علاقه په خپله ولکه کې واخیسته او ورسره د خرلاچی پوله هم په عارضي توګه اوتړله. په دغه مهال دغلته ورغلی یو ځایي خبریال عظمت علیزی په پوله خپل د سترګو لیدلی حال ډیو رادیو ته د موبایل فون د لارې داسې بیان کړو.
جی په پوله باندې سکیورټي اهلکار انتهایی سکیورټي سخت کړی دی او گاڑی مال گاڑو نہ ولا ڈک ولاڑ دی او دی خاتا ولاڑ دی او زت کم قسم سکیورٹی اہلکار پر زیب زیب ولاڑ دی او سک دی لکی تن پر گدی او بل سے تا افغانستان کوم علاقہ ما تا گورم تا حال تا بو افغانستان جنڈی لگی دی اور تا گاڑی ولاڑ دی او پاکستان کوم علاقہ دی دی کی گاڑی ولاڑ دی او ان کی ہئی زیادہ سکیورٹی سخت دے او دی لکی کی کوم مارکیٹ نے دی اگر پول بند دی اگر علاوہ پولا تڑل شوی دے او دیر وقت نہ مطلب سکیورٹی فورسز پر چیکنگ کی شروع دی او غنا سیوا دا سکیورٹی
د تورخم پولی پشان د خرلاچې د لیارې هم د ورځې په کچه په لوی مقدار کې خوراکي مواد د امروزه استعمال شیان او نور پاکستانی تعمیراتي توکي افغانستان ته صادرولای شي او هم دغه رنګ د افغانستان اړخ نه هم تازه میوې سبزیانی او کویله پاکستان ته راوړی شي. خو د نن ورځې پیښې نه پس د بارډر تړلو سره دغه دوه اړخیزه تجارت په عارضي توګه ماتله شو. زاید پولیټیکل انتظامی د چارواکو په وینا په نهم او لسم محرم د هیواد نورو برخو په شمول په کورم ایجنسی کې هم کلک امنیتی ګامونه پورته کړی شوی وو او دغه دوه ورځې په محل هم د خرلاچی پوله تړلې شوی وو کوم چې پرون بیا پرانستې شو. د چارواکو په وینا د ځارمرګ برید کوونکي ممکنه هدف د پولیس سره نږدې هم د خرلاچی په کلی کې یو ځای امام باړه و چرته چې ځای اوسیدونکي د محرم په لړ کې راجمع کېده، خو په پوله د ملیشي ځوانانو د حاضر د ماغې له وجې دغه برید ناکام کړی شو. په خرلاچی پوله شوې د دغه پیښې پړه د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار په سر اخیستې او په دغه برید کې د ګڼ شمېر کسانو د وژنې هم داوه کړې. د دغه ډلې یو بیان میډیا ته خور شوې. خپل بیان کې د بلوچستان سرخار کوټه کې هم شوې د ډزو پیښې ذمہواري قبول کړې او ویلي چې دا دواړه پیښې د پاکستان ریاست په ضد د وسلواله مبارزې یو برخه ده کومه بچ د هغه په وینا راتلونکي کې هم دوام لري. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د کال 2014 دسمبر په 14 نیټه په پیښور آرمی پبلک سکول باندې د برید ورستو د پارلیمان کې د یو باس ورستو پوز ته د اختیار وکړ شوی چې پوزي عدالتونه جوړ کړي او په دغه کې د ترهګری مقدمات وری او هغه ته سزاګانې ورکړي. تر اوسه پورې 115 ترهګرو ته د سزاګانې چې کوم دی هغه اورول شوی دي. خو په داسې حال کې چې بیګا مطبوعاتو رپورټونه خپاره کړي دي چې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف لس نورو د طالبانو وسلوالو ته د مرګ سزاګانو امر لاسلیک کړی دی. نن د پېښور های کورټ د یو وسلوال معتبر خان چې کوم مقدمه ده هغه باندې چې کوم دی دغه سزا چې کوم دی زنډول رقم چې هغه ته پوزي عدالت ورکړی ده. د ډیو ریډیو خبریال حمید الله په نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د پېښور های کورټ د پوزي عدالت نه د مرګ سزا شوی جنگیالي متبر خان سزا په هغه ورځ زنډولې په کوم ورځ چې د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف لسو نورو جنگیالانو ته د فوجي عدالتونو لخوا اورول شوی د مرګ د سزاګانو پخلی کړی دی. متبر خان ته په 2 ستمبر کال 2018 دغه سزا د پوزي عدالت لخوا ورکړل شوی و. خو د های کورټ د کسیزه بنچ د متبر خان د میرمنې په اپیل دغه سزا سندولې او د پوزي حکامو او د داخله چارو د وزارت نه د کیس ریکارډ غوښتې دي. د های کورټ بار اسوسییشن سیکرټری جنرال ایډوکیټ یوسف علی وای
سن س لیکونه سپدی کې پاتې وي ځکه های کورټ پدې کې بس ټې ور کړی. ادروایز که فرض کله کدا پاغه کرایټیریا باندې فلفل کیږي په کوم کې چې سپریم کورټ پر ډیسیژن ور کړی دی. ملټری کورټس سزا چې دا نو ده ان د قانون مطابق جایز ګرځولې ده. نو های کورټ چې دی نو مې به چې پدې ګراوند باندې سټې ور کړی چې پدې کې خامخاس قانوني لیکونه سپدی کې وي. د سیم نویت کې سونه چې دی د سیم نویت اپیلونه چې دی هغه په های کورټ کې پینډینګ دی. نورم را روان دي. دا ټول به کلب کیږي ټول به وځي کیږي.
13 ورځو کې د هیواد اعلی عدالت سپریم کورټ د پوزي عدالتونو لخوا سزا شوی کسانو د کورونو د اپیلونو په فیصله کې دغه سزاګانې د قانون سره سمې بللې دي. خو د پېښور های کورټ کې د دې سزاګانو پر ضد ځنې اپیلونه له اورېدنې ته پراته دي. وکیل اجاز محمد وایي اکثره های کورټ په داسې کیسونو کې د فوجداري ضابطې ته ګوري نو ځکه ځنې فیصلې وځنډوي.
چې د کریمینل کیس د فوجداري کیس خپل ضروریات خپل ریکوایرمنټس وي چې آیا دې کې شهادت شته دې کې دا چا لیدلې ده نقشه موخه پکې شته ده ریکوري شوې ده. نو د هغه کدی سزاګانو کې مونږ ګورو نو دا د فوجداري په هغه ریکوایرمنټس هغه ضروریات بده مندې نه دي شوي. نو په دې وجه باندې سپیریئر کورټس های کورټ یا سپریم کورټ بده باندې ځکه سټیور کوي او ځکه چې کم دې دغه سزاګانې کاله دم کوي.
تر اوسه په هیواد کې د 2 کالو د پاره جوړ شوي 15 پوځي عدالتونو 115 جنگیالان سزا کړې دي چې پکې 101 ته د تیزندې او 100 ته د عمربند سزا اورول شوې ده. حمید الله وایي سب امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون پېښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
ګران اوردونکو تاسو باندې سفر امریکا ډیو ریډیو تغوږی د حمید الله د پېښور های کورټ د نوې فیصلې په اړه باندې مو رپورت ورېدو. خو څنګه چې موږ تاسو ته وویل چې د آرمی پبلک سکول باندې د ترهګر برید ورسته په پاکستان کې پوځي عدالتونو ته د اختیار ورکړ شو چې ترهګرو ته د مرګ سزاګانې ووروي. دا غوښتنه په بنیادي توګه باندې پوس په خپل د پارلیمان نه کړې و. مونږ سره د ډیو ریډیو همکار رحمان بونیری صاحب په سټوډیو کې ناشته هغه نه په دې باندې سیډن اخلو. اول ورته هر کلی وي په خیر علي.
ډیره مهرباني نوشروان کلندر صاحب.
رحمان بونیری صاحب غواړو چې ترهګرو ته د سزاګانو خبر کېده خو په دغه اړه باندې غواړو چې په پاکستان کې دغه مشهور ترهګرو ډلو او ترهګرو ذکر راتو کې کم چې یا نیول شوی دي او یا دا ګڼل کېده چې کنه د دې خلکو تب سزاګانې ورکړي شي.
نو شروان کندر صاحب مهرباني څنګه چې په دغه رپورت کې موږ اوریدل دغه کسان چې په پاکستان کې ورته د پوځي عدالتونو لخوا سزاګانې ورکول کېږي. په دې کې داسې نوم نشته چې هغه د پاکستان په ولس کې مشهور وي یا پیژني، لکه مثال په توګه صوفي محمد، لکه مثال په توګه شاه دوران، لکه مثال په توګه مولوی فقیر محمد یا داسې نور. دا هغه خلق دي کوم چې دهشتګردۍ په الزام کې نیول شوي دي، ورته قید سزاګانې ورکول کېږي. خو پاکستان کې تپوس دا کېږي په عمومي کچه باندې چې د پاکستان د دغه آئین یا قانون جوړېدو وروسته چې پوځي عدالتونو سزاګانې ورکوي، کوم داسې مشهور تن ایا سزاوار شوی دی، کوم داسې مشهور تن چې هغه په ولس کې مشهور دهشتګرد دی، ورته سزا ورکړل شوی ده؟ دا یو مهم تپوس دی چې کړی دی د پاکستان خلکو. د پاکستان په ډان ورځپاڼه کې یو اخبار چې خبر چاپ شوی و، په دې کې لیکلو چې د پاکستان موسټ دهشتګرد تنظیمونه چې دي، په دې کې تحریک طالبان پاکستان، په دې کې لشکر جنگوی، په دې کې تحریک جعفریہ پاکستان، په دې کې صفائی صحابہ پاکستان، په دې کې جیش محمد، او په دې کې دغه شان نور تنظیمونه دي. دا هغه تنظیمونه دي یا هغه کسان دي کوم چې د پاکستان د دې موجوده قانون جوړېدو وروسته نه خو دې کوم مشران نیول شوی دي، نه ورته د پوځي عدالتونو سزاګانې ورکړل شوی دي، او نه ورته پانسه ورول شوی دي. البته د پاکستان په خبرو باندې مشهور دهشتګرد چې کوم جل شوی دي، خصوصا په شمالي وزیرستان کې یا په نور قبایلی سیمو کې، په جنوبي وزیرستان کې، هغه د امریکای په ډرون بریدونه کې وژل شوی دي، چې پکې طالبانو مهم مشران، د القاعده مهم مشران، او دغه شانتي د ترکستان موومنت، او د نور چې کوم بهر ملکی تنظیمونه دي کوم چې په دغه سیمه کې پټ دي، دغه مشران شامل دي. خو د پاکستان په برید کې یا د پاکستان د پوځیانو لخوا په نیول شوو کسانو کې داسې کوم مشهور کس نشته چې دغه نوم خلک پیژني په پاکستان کې. نوشروان کلندر صاحب،
ښه بنلی صاحب، واقعي تاسو ډېر ښه څېړنه وکړه. خو دا د چې دا کم یو سلو پنځو تنانو اوس پورې چې کوم دی هغې تر پانسه سزاګان اورول شوي دي. د دې نه وړاندې چې کوم عملیات شروع کېده د ضربیاضب په نوم باندې یا په نور قبایلي سیمو کې، پاکستان حکومت به ویل چې یاره د زرګونو په تعداد کې چې کوم دی ترهګر ډلې لري، بارانۍ هم دي او کورنۍ هم دي. خو دا چې اوس په کم شکل کې څومره پانسیانې ورکړې کېږي او په هغې باندې هم ناباوري څرګنده کېږي، په داسې حالاتو کې نړۍ به په سمت مینه کېږي یا د نړۍ د پاکستان نه غوښتنې سره؟
نوشروان کلندر صاحب، د دنیا په ټاپ یا دنیا په لسو لویو دهشتګرد تنظیمونو کې حقانی شبکه پاتم نمبر ده. دا د سی این این د امریکای د ټلویزیون نیټورک یو رپورټ دی. د دې شبکې مشر سراج الدین حقانی او نور حقانیان چې کوم دي امریکای، دا د تیرو لسو کالو راهیسې د پاکستان ډیمانډ یا غوښتنه ده. دا غوښتنه صرف د امریکای یو سیاستدان یو سینیټر نه کوي، دا د امریکا په کانګرس کې کیږي، دا د امریکا په وایټ هاوس کې کیږي، دا د امریکا په نورو غټ طاقت پیمانونو کیږي چې پاکستان له پکار د حقانی نیټورک خلاف ګامونه واخلي، تر څو پورې چې دا ګامونه نه اغسل شي پاکستان په کردار به شک کیږي. پاکستان تل دا ویلی دي په جواب کې چې موږ دهشتګردي ختمو، دهشتګردۍ د لاسه موږ ته ډېر سخت زیان رسېدلی دی، دوی بیا بیا یادوي چې زموږ 65,000 خلک وژل شوی دی، دوی بیا بیا دا یادوي چې زموږ پوځیان وژل شوی دي، پولیس وژل شوی دي، خلک وژل شوی دی. خو دا د امریکای ډیمانډ دی. بل ډیمانډ یا دویمه غوښتنه چې د پاکستان د مشهوره کمه ده په دنیا کې، هغه د لشکر طیبه، لشکر طیبه مشر چې کوم دی حافظ سعید، هغه په هندوستان کې د 2008 ممبئی په ترهګرۍ په تورونو باندې تورن شوی دی، او هندوستان وایي چې په دراصل په هندوستان کې دننه کم دهشتګردي کېږي، کم چې په پټانکوټ کې شوی وا، کم چې اوس په وروستیو کې په کشمیر کې شوی وا، دې په شا باندې لشکر طیبه ده. او لشکر طیبه مشر اکثره په خپلو جلسو کې، لکه په وروستیو خپلو جلسه کې نن زمونږ په هلي ویو پروګرام کې په دې ډیټیل سره په تفصیل سره باس کیږي، خو په خپلو جلسه کې په وروستیو کې یو ځل بیا ویلو چې د هندوستان ته ماتې ورکول او هندوستان کې دنه سرجیکل سټرایک کول به دنیا ته وښودل شي چې سرجیکل سټرایک څه ته ویل کیږي. کله چې د هندوستان لخوا سرجیکل سټرایک دا و پاکستان کې شونده راغی، نو د پاکستان دوه مشهور ډیمانډ یې غوښتنې دي.
یو لنډ غونډه کې جواب به دا غواړم چې پاکستان به وړاندې وي که په افغانستان کې امن نه راغلی، پاکستان کې ناراضي خو نوې درې دا مخ ته راغلی لري چې په کشمیر کې امن نه راغلی، افغانستان کې امن نشي راتلی، دا درې به نړۍ سونه کانی کړی.
امریکا، افغانستان او نور ګاونډیان دې تبدی خبره حیرانه کړې دي، ځکه په درې زوم راغلی د افغانستان د سفارت سفیر چې پاکستان کې کم دی هغه په سخت درې ویلې دي، د مذمت اظهار کړی دی. امریکای په پرون اخبارونو ریکل کړی چې امریکایان یا دا واشنگتن مشران په دې باندې حیران کړی دي. تاسو په خپل ولید چې مشاهد حسین سید کله دا خبر وکړو، نو بیا تاسو موږ همکارانو ته پوښتنه وکړل چې آیا د دې خبرې څه بنیاد دی؟ دا خو تاسو داسې وایي چې امریکا بلیک میل کوي، یعنی یروي، یا هندوستان بلیک میل کوي یا یروي، یا خپل ګاونډي افغانستان، یعنی کشمیر مسله چې دا به قسم نه ونو تاسو بیا پامن کې نه، مطلب دا چې نیخ په نیغه دړکه یا تریټ ورکوي. نو شروان کلندر صاحب، دې په ځای چې هندوستان امریکا یا گاونڈی افغانستان قانے کڑے ہوئے په دې بځای حیران کړی هم دی او خپه کړی هم دی. احمد باد کې هم دا غشن خبرونه راغلي.
ډیره مننه.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اوردونکو د ډیو ریډیو د خبرونه روانې نیم سات خبرونه لرو پکې مهمه رپورټونه هم نن د جمعې ورځ د کال 2014 د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه د وخت په اسلام آباد کې د ماجګر شپږ نیمې کابل کې شپږ او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9:30 بجې شوې دي. یو ځل مو بیا په امره ګرځو د مهمه خبرونو سره ټکو ته.
نن د پاکستان کلکیچن صوبا بلوچستان کوټه خار کې وسلوالو د ملیشیا ځواکونو درې کسان وژل دي او قبایلی سیمه کورمه کې د شه مسلمانانو په جماعت باندې ځان بجون کې حمله ناکه مکله شوې ده. یو ځای خبريال وای
وانتهایی زیاده سکیورتی سخته ده او دی لکه کې کوم مارکیټونه دي هغه ټول بند دي. هغه نه علاوه پوله تړل شوې ده.
او پاکستان کې د انساني پښتورګو یا ګردو غیر قانوني تجارت ختمولو لپاره پارلیمان ته وړاندې شوی یو قانون په دغه کار کې ککړو ډاکټرانو باندې د 5 کروڑ روپو جرمانه او په ډاکټرۍ د ټولو مری باندې سپارښتنه کړې. د پارلیمان غړي بابر نواز خان وای پاکستان د دغه ناوړه کاروبار مرکز جوړ شوی.
جس هاسپټل مې کوئی پکڑا گیا وہ ہاسپٹل کاری سرکار میں ضبط کیا جائے گا. اس کے مالکان پہ ڈاکٹروں پہ 5 کروڑ روپیہ جرمانہ کیا جائے گا. جو ڈاکٹر ہے وہ فار ایور کے لیے بین کر دیا جائے گا.
او په پختونخوا صوبه کې د شخصي یونیورسيټو وایس چانسلرانو د پاکستان اعلی تعلیمي کمیشن باندې د امتیازي چلن تور لګول دي. دوی وایي د کمیشن دوی ته اجازه نه ورکوي چې بهرنو تعلیمي ادارو یا پوهانو سره ګډ باندې کار وکړي.
دا نو سی لا اور د پاره نشته ده. دا نو سی کراچۍ اسلام آباد د پنداولي زمان د پاره نو سی دا
او زه غوښه د خبرونو تفصیل ده.
د پاکستان قبایلی سیمه کورما ایجنسی کې په یو ځان مرګي حمله کې د ملیشیا ځواکونو یو عسكر وژل شوی او یو عام تن جوړل شوی دی. یو ځای چارواکي ویلي چاودنه هغه وخت وشو کله چې په پاک افغان خرلاچی گیټ افغانستان اړخ نه یو ځان مرګي تن د داخلي دو کوشش وکړو او دا چې هغه وخت ځان والو زو چې ملیشیا ځواکونو د اودربلو کوشش وکړو. امنیتي چارواکي وایي چې په سیمه کې د غزان مرګي بریټ په یو داسې وخت باندې شوی دی چې د پاک افغان خرلاچی گیټ د کورما ایجنسی اړخ ته د درو په امام باړو کې د محرم په اړه ماتمي جلوسونه روان وو او دا چې د ځان مرګي تن ممکنه هدف دغه امام باړې کې دی چې جماعت الاحرار تون ربړلې ته حمله ذمہواری په غاړه اخیستله. اخوا د بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې هم د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې د ملیشیا درې عسكر وژل شوی دي. دغه پیښې ذمہواری هم جماعت الاحرار تون ربړلې په خپل سر اخیستي.
د پاکستان قومي اسمبلی د قائم کمیټې غونډه کې د باس په وخت د پارلیمان غړو ویل دي پاکستان دا وخت په نړۍ کې د ګردو یا پښتورګو غیر قانوني کاروبار لوی مرکز جوړ شوی دی او د دې سارنې لپاره د حکومت د سارنې قومي اداره نېشنل کمیشن فار هیومن رائټس په دې ناجایزه کاروبار سترګې پټې کړې دي. د ډیو ریډیو سره خبرو په وخت مسلم لیگ نون ډلې د قومي اسمبلی غړي بابر نواز ویل دي د موثر قانون نشوالي له امله د پښتورګي کاروبار ډېر زیات شوی دی خو اوس حکومت د یو داسې قانون راوستو فیصله کړې چې تر مخه به ککړو ډاکټرانو باندې 5 کروڑ روپۍ جرمانه او د غرنګا ټول عمرې بندیز لګول کیږي.
په پښتونخوا صوبه کې د شخصي یونیورسيټو وایس چانسلرانو د پاکستان د اعلی تعلیم لپاره جوړ کمیشن باندې د امتیازي چلن تور لګولې دي. د اته شخصي یونیورسيټو وایس چانسلرانو په خبر کې خبري کانفرنس ته بیلي هایر اډوكيشن کمیشن د ښه تعلیمي معیار په فهرست کې د دوی یونیورسيټو ته هغه ځینې ورکوي چې دوی یې حق لري. د یونیورسيټو مشرانو خبري کانفرنس دا هم ویلي دي مرکزی حکومت او داخله وزارت د بهر ملکونو تعلیمي ادارو پروفیسورانو ته د دوی یونیورسيټو ته دراتک اجازه نه ورکوي کله چې ورته بلنه ورکړي شي.
او د خالی پروس په سوزرلند کې د امریکا روس او منځنی ختیځ د سفارتکارانو ترمنځ داسې حال کې خبرې کیږي چې بیګا ټول شپه د بشری حقوقو ډله وایي چې د روس او شامی الوتکو په الپو خار هوایي بریدونه کړي دي، خو تر اوسه پکې د مرګ جوبل شمیره نه ده معلومه. اخوا د موسل سیمې دایش قبضې نه آزادولو لپاره د عراقي ځواکونو لخوا د اخیری حملې نه وړاندې دوه شپېته زره عام خلک هڅه کوي چې سیمه پرېږدي، خو ورسره د اشارې هم زیاتې شوي چې په عامو خلکو کې د دایش وسلوال هم تښتېدي شي.
د کولمبیا صدر خوان مینول سانټوز ویلي په ملک د ناکامه امن تلون بیا تازه کولو په امید د مارکس پلوه یاغي ډلې سره د ډزبندۍ تلون غځولو باندې راضي شوی دی. د کولمبیا حکومت او د کولمبیا انقلابي وسلوال یاغي ځواکونو یا فارک ترمنځ شوی د ډزبندۍ تلون د اکتوبر په اخره کې ختمېدو، خو دا به اوس تر روان کال اخره پورې غځولې کیږي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او یو بل مهمه رپورټ مخې ته راغلی دی. د قومي اسمبلی د قواعدو په اړه باندې قائمه کمیټې کې د مسلم لیگ نواز شریف ډلې د قومي اسمبلی غړي بابر نواز ډیو ریډیو ته ویلي دي چې دوی په کمیټې کې په دې باندې ډېر خفګان ښودلی دی چې په پاکستان کې د پښتورګي یا ګردو کاروبار ناجیزه کاروبار ډېر زیات شوی دی او دا د نړۍ مهمه کاروباري مرکز جوړ شوی دی. هغه وایي چې د دې وجه دار چې پاکستان کې د دې لپاره قانون نشته، خو دوی لګیا دي اوس یو قانون راولي. په دې اړه باندې رپورټ راکوي د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شاه.
تیر ورځ د قواعدو قائمه کمیټه غونډه کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي د انساني ګردو د پیوندکاري معاملې راپورته کړې ده او د بشري حقوقو حکومتي ادارې نېشنل کمیشن فار هیومن رائټس باندې په دې معاملې کې د بیغوري تور لګولې دي. کمیټه تخپل وینا کې بابر نواز خان ویلي چې پاکستان دا وخت د انساني ګردو د اغستلو او خرڅولو د کاروبار په حق لوی لوی مرکز جوړ شوی دی او د نړۍ د هر ګوټ نه خلک دلته کې راځي او په اسانتیا سره د ګردو پیوندکاري کوي. ډیو ریډیو سره خبرو کې بابر نواز وایي چې پاکستان کې د موثره قانون د نشوالي د وجه د غیر قانوني کاروبار ډیره وده مونته ده، خو اوس حکومت د دې د مخنیوي لپاره یو قانوني مسوده باندې کار شروع کړی دی چې تر مخه به په دغه جرم باندې تورن مجرمانو ته سخت سزاګانې ورکول یقیني جوړول شي.
جس هاسپټل مې یې کرتا کوئی پکڑا گیا وہ ہاسپٹل کار سرکار میں ضبط کیا جائے گا، اس کے مالکان پہ ڈاکٹروں پہ 5 کروڑ روپیہ جرمانہ کیا جائے گا اور انشاءاللہ جو ڈاکٹر ہے وہ فار ایور کے لیے بین کر دیا جائے گا اور اس کے خلاف اشتہارات دیے جائیں گے تاکہ آئندہ وہ پریکٹس نہ کر سکے.
د مجوزه قانون د لاند انساني ګردو غیر قانوني پیوندکاري کاروبار کې ککړ اسپیټالونو او ډاکټرانو باندې تر 50 کروڑ روپو جرمانه او د ټول عمر لپاره پېښورنه فرایزونه منې کولو تجویز شامل دي. نو موړي زیاته کړه چې د ملک مستند ډاکټرانو د دوی پړواندې داسې ثبوتونه پیښ کړي دي چې څنګه د بهر ملک نه خلک راځي او بیا پاکستان کې بغیر قانوني طریقې سره د ګردو پیوندکاري کوي او په دې کې بیا ناروا ظلم دا هم د چې پاکستان کې کم خلک خپل ګردي خرڅوي نو د کاروبار کې کل ڈاکٹران اور دلالان د دوی د مجبورون ډیر ناجائز افیدی اخلی.
اور جب وہ اپنے ملک میں گیا تو وہاں کی میڈیا نے اور وہاں کی این جی اوز نے اس کو بڑے آڑوں ہاتھ لیا. آڑے ہاتھوں لینے کی وجہ سے اس کا جواب جو آیا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پاکستانی میرے لیے ایک بہت بڑی گالی تھی کہ اس نے یہ کہا کہ اس لڑکی کو میرا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں نے اس کو یہ پیسے دیے اور 6 مہینے تک اب وہ زندہ رہ سکے گی ورنہ وہ ابھی مر جاتی.
دی وای چې په روستو کې هم دغه شان د یورپی هیواد یو تن پاکستان کې د ګردې پیوندکاری کړې و او هغه پاکستانی جنیت ته د شکر کول پکار دي چا چې د ته ګردا ورکړې ده، ځکه چې د دې په بدل کې چې د جنیت کم پیسې ورکړي شوې دي نو د هغه د وجه دا نور سمود ژوندې پاتې کیدلې شي. د قومي اسمبلی غړي زیاته کړه چې پاکستان کې د ګردو غیر قانوني کاروبار باقاعده په یو منظم شکل دوام لري او د انټرنیټ د لارې د انساني ګردو د اغستلو او خرڅولو باقاعده اشتهارات چلول شي. سرګند دی وی چې د ترانسپلانټیشن اف هیومن ارګنز اینڈ ټیشو ایکټ کال 2010 ملکی قانون د لاندې پاکستان کې د انساني ګردو په کاروبار پابندی ده او پرستو کې د پاکستان ستره محکمې هم مرکزی او صوبایي حکومتونو تر انساني اعضا غیر قانوني کاروبار کې ککړ عناصر په ضد د سخت کاروایي کولو هدایت کړي دي. پاکستان کې د انساني اعضا د کاروبار تر ټولو لوی سبب غربت ګرځول کیږي او داسې هم په لیدو کې راغلي دي چې د یو غونډ کلی د هر یو کور هر یو تن د خپل بیوسۍ غربت د وجه خپل ګورده خرڅه کړې ده. پیر ولایت شا وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
دا ډیو ریډیو دا کواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دادا ډیو ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږه ایمیل پته ودا سې لیکئ ډی ای ای ډبلیو ای آر ای ڈی آی او ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. چې دا سې به لیکئ voanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو ته واشنگتن ڈی سی نه نه خبرې باندې اوري. د پاکستان پنجاب صوبې په قصور خار کې د مسلمانانو مذهبي کتاب قرآن زړو نسخو سوځبلو په سر باندې د جماعت یو امام او د هغه یو شاګرد نیبل شوي دي او په دې باندې د قرآن د سپکاوي تورونه لګولې شوي دي. دا په داسې حال چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په قانون باندې ډیر خلک پښتنه راپورته کوي چې یو شمیر خلک د مذهبي دښمنو د شخصي دښمنو لپاره هم دغه قانون استعمالوي. رپورت په د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال اورنګزیب خان راکوي.
رپورټونو تر مخه مقدمه درج کوونکی تن تور لګولې دی چې دی یو هلک کتلې وو د قرآن پاڼې سوځولې او کله ترې تپوس وکړو نو هلک دا دریز خپل کړو چې د قرآن ضعیف پاڼې د بے حرمتۍ نه بچ کولو لپاره سوځوي او بیا به ځمکه کې خښوي. خپل دریز حمایت لپاره دی هلک د جمعت مولا هم راوغوښتو او مولا هم دی هلک دیګام تایید وکړو. وروستو مقدمه درج کوونکی تن دا معامله یو خود ساخته پیر ته اوړې ده او د پیر په وینا یې د مولا او د دې شاګرد خلاف پولیسو د مذهب سپکاوي مقدمه درج کړې ده. پاکستان کې زیاتره د مذهب سپکاوي تور په اقلیتونو او خصوصي توګه عیسایانو باندې لګول کیږي او راپورټونه د دې مقصد هم ذاتی ګرې خي او تیر سمو ډیر هسه دغه شان تورونه اوس په مسلمانانو هم لګول شوې دي او دوی خلاف مقدمه درج شوې دي. ناکه دین وای د مذهب سپکاوي قانون دومره حساس جوړ شوې دي چې ور باندې څوک د تنقید یا اصلاحاتو خبره جرأت نشي کولای. هم دغه وجه ده چې خلک بیا د خپل ذاتی ګټو یعنی زیاتره په جایدادونو قبضه یا بیا دښمنو په لړ کې استعمالوي. د بشري حقوقو لپاره د سنټ قائمه کمیټه مشره نسرین جلیل وای څوک هم د قانون د ختمولو غوښتنه نه کوي خو غواړي چې په دې کې اصلاحات ضروري شي.
ماری کمیټي ممبرز اس بات سے متفق ہیں کہ بلاسفیمی لا ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے وہ سیف گارڈ ضرور ہونے چاہیے تاکہ لوگ اس کو آپس کی دشمنی میں ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں ضروری یہ بات ہوگی کہ ہم جو ہیں وہ شخص جو کہ الزام لگاتا ہے اگر اس کا الزام غلط ثابت ہوتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے تاکہ لوگوں کو ڈیٹر کیا جا سکے.
دوی وی دوی کمیٹے ٹول کھڑی پدے پر اتفاق لری چھ قانون دے موجود وی خوب کہ اصلاحات اوشی او سوک دا قانون دا ذاتی گٹو دا پر استعمال نکڑی او سوک چھ غلط طور لگوی باید چھ ورتا سزا ملا اوشی. دا مذہب سپکاوے پا طور نیول چھوے یو عیسائی زنانا آسیا بی بی مقدمے نا تیرہ رس دستر محکمے یو قاضی ہم زان بیل کڑے وو دے آسیا بی بی سرا ملاقات کولو لوجے دا پنجاب پخوانے گورنر سلمان تاثیر دا خپل محافظ ممتاز قادری لخوا کال 2011 وجل شوی وو. روستو ممتاز قادری دے جرم لوجے تے زندے کڑے شوی وو. د مذهب سپکاوی قانون کې پخوانی پوزی عامر ضیاء الحق کال 1908 ترمیم کړی وو او یو غیر دولتي ادارې رپورت تر مخه د ترمیم نه مخکې یوازې اوه کیسونه رجسټرډ شوي وو او ترمیم نه پس پکې 200% نه هم زیات اضافه شوی ده. تیر حکومت کې د پیپلز ګوند یو زنانه غړي شیری رحمان د قانون کې د ترمیم بیل پارلیمان ته وړاندې کړی وو او د دوی د ګام له وجې ورته سخت دریځ ډلو وژلو دړکې کړې وې. اورنګزیب خان وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
در وایس آف امریکا ډیوی ریډیو د خیبر پختونخوا کې د اته شخصي یونیورسټو وایس چانسلرانو یو خبری کانفرنس ته ویلي دي چې مرکزی حکومت او داخله وزارت هغه د بهر ملکونو پروفیسرانو ته اجازت نه ورکوي کوم ته چې دوی د پاکستان ته د راتک بلنه ورکړي وي چې د دوی په تعلیمي ادارو کې د هغوی سره په ګډه همکاري وکړي. د دغه یونیورسټو پروفیسرانو د دغه یونیورسټو وایس چانسلرانو په هایر ایجوکیشن کمیشن باندې هم تور لګولې دي چې د یونیورسټو په رانکینګ یا د معیار چې کوم فهرست دی په هغې کې د دې سره امتیازي چلن کوي. رپورټ په د پېښور نه دری ریډیو خبریال حمیدالله را کوي.
د پېښور د شخصي پوهنتون یو سازمان په شریک مطبوعاتي کانفرنس کې ګیله کړې ده چې اکثره د دوی لخوا راغوښتل شوي بهرني پروفیسرانو او زده کړې ورکوونکو ته مرکزي حکومت اجازت نه ورکوي چې پېښور ته راشي او د دې سره د دې پوهنتونونو د زده کړې په معیار فرق پریوزي. پروفیسر شاه جهان د یو شخصي پوهنتون اکرا انټرنیشنل یونیورسټي وایس چانسلر دی او وایي
بارانی کسان چې موږ راولو کوریا نه مې تھائیلینڈ نه دا چې نور ځایونو کې غي چې مای سره خبرې کړې چې تاسو راشي زمونږ د ټیچرانو سره لګ ملاو شي زمونږ د سټوډنټانو سره خپل ایکسپرتیز دا کوي نو غډر خوشاله شي تیار شي چې خبر اسلام آباد ته راشي نو الته کې بیا غوي وایي چې یاره نه دا خو کې پی کې ته بجی نو دلته به نو ابجیکشن سرٹیفیکیټ پکاري نو نو ابجیکشن سرٹیفیکیټ به وزارت داخله ورکړي نو هغه عجزان ځان سره حیران شي چې یاره دا موږ سره د نو سی لا اور د پاره نشته ده دا نو سی کراچۍ اسلام آباد د پنداول زمان د پاره نو سی دا
د سیکاز وایس چانسلر پروفیسر ریاض خټک وویل د فندونو د کمی او د اعلی تعلیم د کمیشن یعنی ایچ ای سی د ناسم میروی اثر د پوهنتونونو پر رینکینګ هم پریوزی
د نست وګورا او د استا په خبر سرکاري پبلک سیکټر یونیورسټي وګورا اګریکلچر یونیورسټي وګورا او د فیصل آباد وګورا کوم دایتا ورسره مونږه سره د موجود وسایل لګیو په آل پاکستان لیول باندې پر رینکینګ کې پورا پورا مقابله کوو.
په پېښور کې اته شخصي پوهنتونونه دي چې پکې د صوبې تر 15,000 پورې محصلین زده کړې کوي. د اتو پوهنتونونو د سازمان په راتلونکو دوه میاشتو کې د لوګو د روزګار د میلو او نورو غونډو تابعیا په شریکه کړې ده. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. په بلوچستان کې امنیتی وضع خراب ده. یو خوا بلوس ملت پاله چې کوم یاغي وسلوال ډلې لري هغه د ازادۍ مبارزه کې د پاکستان حکومت په ضد باندې وسلوال بریدونه کوي. دغه د ترهګر بریدونه هم کیږي خو په وروستیو کې تاجران او ډاکټران په دغه سیمه کې د امنیت او د غواګانو چې کوم خلک غوا کیږي دغه په ضد باندې احتجاجونه هم کوي. نن هم په دې لړ کې داسې یو احتجاج شوی دی. د ریډیو ریډیو خبریال نعمت سرحدی په رپورټ راکوي.
په ښار کې د خرابې امنیتي وضعیت او د چمن سیول هسپتال د مشر ډاکټر د زوی د ترشتولو د پیښو په ځای نن یو بیا آل پارټیز اتحادیې او ډاکټرانو او تجارانو په ګډه سره یو احتجاجي لاروین وکړي چې د ښار د سړکانو څخه د تیرېدو په مهال د حکومت په ضد څه دارنګ شعارونه ورکول. دا احتجاجي لاروین د ښار په مرکزی بازار شیدان چوک باندې په یو احتجاجي ناسته کې بدل سو. په دغه مهال ورته د ډاکټرانو پی ایم ای تنظیم غړو او آل پارټیز نمائندګانو او تجارانو ویناوی وکې چې دوی پر حکومت سختی نیوکې وکې چې د سیول هسپتال مشر ډاکټر ځوان زوی اسپندیار خان د ترشتولو دوی میاشتې پر کېږي خو حکومت د دره خوشکولو لپاره اقدامات نه کوي. کچیری د حکومت د غرنګ بیغوري روانوي نو بدوی په نور سخت احتجاج لاس پوری کی.
چې یو غریب سره په یو کان باندې مرتي زبده ته دا وایم چې تا نن د دادو کار سخلاو کیږي خلک غوا کیږي ته شرم خبره ده ته پز پرې ته دوه خبره ده تا پر شا ته خطا ته کان کړی دي زما د کور چې کیدارې ته ستاسو چې په دا غته ته دا غته پاره پیسې اخی ته چې دا کوم بچت ستاسو دل نشي ته څه نه پاره شي
دا یو منظمه منصوبه ده په کار ده دی چې په پدغه وخت کې پر دغه باندې مجلس وکړو چې دغه سازش دغه منصوبه دا چا جوړه کړې ده د دې تر شا کوم قوتونه دي دا څوک دی چې وکیل به مې په شهادت رسوي ډاکټر به مې د وطن ورکوي سیاسي به مې غدار بولي دا وطن کې دا پېښې د چا په وجه کېږي د دې تر شا کوم قوت دی
موږ په ښار کې دا ناسور تقریبا د یو نیم کاله څخه دغه عمل شروع دی موږ هغه چې هم په یو ډاکټر باک نه وکړي د خپل ډاکټر سره دا واقعه وشوه د هغه ډاکټر سره مې څه نه وکړو د بل سره دا واقعه وشوه
د چمن سیول اسپیتال مشر ډاکټر ځوان زوی اسپندیار خان د اگست د میاشتې په آخري اونۍ کې وتښتول سو او اغواکاران دا وخت د ده د کورنۍ څخه د تاوان غوښتنه کوي خو حکومتي چارواکي د ده د راخوشي کولو دپاره د سخت اقداماتو اخیستلو یقینداني هر وخت یې و کورنۍ ته ورکوي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
تاسو ڈیوا ریڈیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی سئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ڈیوا ریڈیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی سئ. د منځنۍ څپو سره سره ڈیوا ریڈیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په ایف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
ګران اوریدونکو، تاسو باید صفحه امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. منځنۍ ختیځ کې جګړه روانه ده او په شام کې چې کومه ډزبندې معاهده شوې وه هغه خو عملي تور مات شوې، خو د سبا خالی په ورځ باندې به په سویزرلینډ کې بیا د امریکا، روس او د منځنۍ ختیځ سفارتکاران راجمع کیږي. ګورو چې څومره حده پورې به دغه خبرې بیا کامیابې شي. خو بلخوا د شام نه بیا رپورټونه دي چې د روس او د شام الوتکو په الیپو خار باندې بمباری کړي، خو تر اوسه پورې پکې د مرګ جوبل رپورټونه نشته. اخوا بیا د عراق موسل سیمه چې د داعش د وسلوالو مهم مرکز دی، امریکایي او عراقي ځواکونه داسې پلان جوړوي چې کم عام خلک دی هغې دا غزین روزی. خو دا اندېښنې هم سرګندېږي چې کنه په عامو خلکو کې د داعش وسلوال اونه تختی. د ډیو ریډیو همکار مجاهد جواد په د وایس اف امریکا یو رپورټ راکوي.
مرستندوی ادارو ویره سرګنده کړې ده چې له عراق څخه د موسل د نیولو جګړه به ملکی وګړو ته یو ناورین یا بحران رامنځته کړي. له موسل څخه د 2500 زیات ملکی وګړي په داسې حال کې له خپلو کورونو څخه تښتیدلي دي چې عراقي ځواکونو له داعش څخه د دغه خار د بیرته نیولو په موخه د یو ستر برید لپاره چمتو کیږي. که څه هم د متحده ایالاتو او د عراقي چارواکو ترمنځ په خبرو اترو کې په دې خبرې ټینګار شوی چې له موسل څخه د وتونکو ملکی وګړو لپاره د خوندي لارې برابر شي، خو مرستندوی ډلې وایي دوی لږ داسې څه ویني چې عراق دې د دغې مسالې په اړه کافي څه کړي وي. مرستندوی ډلې وایي عراقي پوځ حتی هڅه کوي موسل داسې کلا بند کړي چې له دغه خار څخه نه داعش او نه هم ملکي وګړي د وتلو چانس ولري. د بشر د حقونو د څار په ډله کې د عراق یوې وتلې څېړونکې بلقیس ولی امریکا غږ ته وویل هغه څه چې موږ یې اوس اورو ښیي چې د عملیاتو بڼه په بشپړه توګه بدله شوې ده، ځکه عراقي پوځ وایي د عملیاتو پر مهال به ملکي وګړو ته هم له خار څخه د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. هغې زیاته کړه پوځ د موسل په اوسیدونکو غږ کړی چې په کورونو دې سپین بیرغونه ولګوي او په خپلو کورونو کې دې پاتې شي. د کډوالو په چارو کې د ناروې شورا یا ان آر سی چې دا مهال له 8000 هغو کسانو سره مرسته کوي چې د موسل او شاوخوا نورو سیمو څخه تښتیدلي او دا مهال د دیباګا د کډوالو په پنغالي کې دیره دي. د دې ادارې مشر والف ګینګ ګریسمن وویل له موسل څخه هیڅ داسې کومه خوندي لاره نشته چې پرې ملکي وګړي له دغه خار څخه ووځي. د ویره څرګنده کړه چې په دغه خار کې به د جګړې له پیلېدو سره په زرګونو ملکي وګړي مجبوره شي چې له خپلو کورونو څخه وتښتي، خو له خار څخه د تیښتې هیڅ کومه خوندي لاره نشته، نو کېدای شي ټول د دواړو خواوو ترمنځ د جګړې په ډګر کې بند پاتې شي. ګریسمن دا هم وویل چې د ملکیانو لخوا په خپلو کورونو د سپینو بیرغونو لګول هم له خلکو سره مرسته نشي کولای، ځکه ورته کار د عراق په فلوجه ښار کې هم شوی و، خو د داعش کسان د ځان د خوندیتوب لپاره د خلکو کورونو ته ننوتي وه. ملګری ملتونه اټکل کوي چې دا مهال په موسل کې 1.5 میلیون ملکی وګړي ژوند کوي او اندېښنه څرګندوي چې د جګړې له پیلېدو سره به ښایي تر 2 لکو کسانو پورې مجبور شي چې له خپلو کورونو څخه وتښتي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي تر دې مهاله یې له موسل څخه د بې ځایه شویو کسانو لپاره شپږ د کډوالو داسې کمپونه جوړ کړي دي چې د 500 زرو کسانو لپاره کفایت کوي. ملګري ملتونه وایي تمه لري د کډوالو د سیلاب د کابو کولو لپاره به په جولای میاشت کې له غوښتل شویو 280 میلیونو ډالرو څخه یوازې نیمایي ترلاسه کړي، په داسې حال کې چې له اټکل څخه د ډیرو کسانو د بې ځایه کېدو ویره موجوده ده.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غبان دی اوري. د خبر پختونخوا د آثار قدیمه مشر عبدالسمد په وروستیو کې د چین سفر کړی دی او هلته یې په یو تعلیمي کانفرنس کې برخه هم اخیستې ده. نوموړي د ون روډ ون بیلټ په نوم باندې د چین او پاکستان اقتصادي چې کومه تګلاره ده د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لار په سر هم د چینی چارواکو سره خبرې اترې کړې دي، خو نوموړي ته د دغه اقتصادي چې کوم تګلاره ده د هغې ځینې داسې اړخونه وړاندې کړل شوي دي چې په پاکستان کې سیاستدانان بل شان نظر د هغې ورکوي. د دوی سره دا خبرې اترې په پیښور کې د ریبر ریډیو خبریالې سادیه قاسم شاه کړي.
ڈیرا میرا بانی جی، اصل کے چائنا کے دایو کانفرنس ون بیلٹ ون روڈ نوم بانے دے مقصد دا چائنا ایکس کرائسس او تا او نو یو حل دار او بستو ش مونگ دا چائنا سی کم دا سنٹرل ایشیا یوروشیا او ساؤتھ ایشیا سے کدا اوپن کو او ج کم غریب صوبے دی بارڈر ریجنز دی پدی چائنا کے اگے کدا سے خلقو تا کاروبار موقع ور کو چے اگا ڈیولپ شی پاکستان سائیڈ تے ج کم اکنامک کوریڈور دا سی پیک چے تم پاکستان کی دایو دے ون روڈ ون بیلٹ یو حصہ دا بلکہ یو میجر حصہ دا ولی شدی بن ډیر زیاده خرچه کی دی چاینیز ورژن مطابق دل ته تقریبا 26 ملین ڈالرز دی بنے هغه استیمیټ لګول دا دغه پیسې دي چې کوم چاینیز حکومت خپل جیب نه ورکی دین علاوه بانکس دی پرایویټ انویسټرز دی اغم پکې انویسټمنٹ کی نو سوره پر د روډ خبره ده. د روډ هغه زیات تر انټرست دا چې دا سټریټ بالکل سی د روډ وی سینکیانګ صوبې نو نه سه ډایرکټ چې خیبر پختونخوا او بلوچستان مکراس کی او گوادر ته بزی
څنګه چې په پاکستان کې خصوصا په خیبر پختونخوا یا داسې علاقې چې جنگ ځپلې علاقې دي غربت ته پکې هغوی کې دا تاثر دی چې وفاقي حکومت زیات دا لاره په پنجاب ته رول غواړي او دې باندې ډېرې خبرې هم شي. دلته هم ډېر بحثونه کېږي چې په فاټا کې یا خیبر پختونخوا دا علاقې چې کوم دي بلوچستان کې داسې علاقې دي چې غریبې دي په هغې دا لاره ولې نه تیریږي؟ د چین په دې څه نظر دی یا تاسو چې کومې نقشې هلته وښودلی شوي هغې کې کومه لاره چین خوښه کړې ده ځان له؟
بالکل جی، چین کې چې مونږ کوم افیشل سره ډسکشن شو هلته کې چاینیز ورژن چې کوم مونږ ته بیان شو کومې نقشې او مونږ ته وښودلې هغه بالکل د وسترن روټ دی کوم خیبر پختونخوا باندې بلوچستان ته سټریټ سی د روډ ده. هغې پنجاب دغه روډ نشته چې پنجاب ته لارې تاوي شوي، خو هغه دې خبرې سره هغه دام وي چې دا زمونږ خواهش ته مونږ وایو چې داسې وشي، خو اینڈ آف دا ڈے آخر کے دا پاکستان کم وفاقی حکومت تغا بھی ڈیسائیڈ کیا کم یو روڈ فیصلہ بغو کہ کم یو روڈ تیرے تک پکار دا وقت نہ ہو دا خیال ہو چھے کہ دا سٹیٹ روڈ جوڑ چھے انیشل ہو اس کم پلان جو کڑا گئے سکا با دا فاٹا دا کم ٹرائبل ریجنز دی دے کے دا کم ایکسٹریمیزم دا غربت تا دا باور سکا ختم شی والے خام خا دا با دا سی علاقوں نا ریل تیرے گی دا سی علاقوں نا با روڈ تیرے گی چھے کم علاقے دا سی غربت تا سو سنگی خبر دے دا جنگ زپلو علاقہ دا حال تک بدے کاروبار روزگار موکی نسنگ دو سنکیانگ دے پر سوچ کڑے غماغ سے سوچ فاٹا پاکستان دے پر ہم کڑے اس بو فاکی حکومت پاکستان ڈیسائیڈ کے چی دا کم روڈ پکار دا
دیر ہے میرے بانی ساس
و اسمان تلاس دا اکل نرسی جی دا خو عشق دے چی پا عرش کرسی کدم جدی
بس تو راہ لحظ مرگ و رجعتی
حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی دی فانی جهان کی بل مشال دلا مکان دی د هر جمعه پر وز د پاکستان په وخت د مخستان لنه څخه تر لسو بجو پوری د تصوف او صوفیانو په اړه د خصوصي بحث اوریدل مهروي